السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د مخابرات وزارت مسؤلین وایي چې د مخابراتي ټکنالوژي د لا پراختیا لپاره د ډیجیټل کاسا افغانستان په نوم یو پروژه پیل کړې ده. د دغه وزارت مرستیال حسام الدین حسام ازادي راډیو ته ویل چې د دغه پروژې چارې بشپړې کړې او نړیوال بانک ته یې سپارلې دي.
پروژه جدید تحت نام
د وی یو نوې پروژه د ډیجیټل کاسا افغانستان په نوم د افغانستان د مخابرات وزارت لخوا په لار اچول شوې او نړیوال بانک ته وړاندې شوې ده. د شغلي حسام په خبره دغه پروژه به په راتلونکي کال کې عملي شي. په کابل پوهنتون کې نن د سوداګرۍ او ادارې د محصولي پروګرام پیل شو. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مرستیال جمشید حیدری ازادي راډیو ته ویل چې دا پروګرام د امریکا د مرستو د پراختیايي ادارې یا یو اس ای آی ډی لخوا په لاره چول شوې ده.
په دغه محصولي د ادارې تجارت یو سایډ تمیز شوې ده او یو امریکایي پوهنتون په علمي همکاري او تخنیکي همکاري سره دا جوړ شوې ده.
د شغلي حیدري په خبره ده دغه پروګرام هدف د نړۍ په کچه د سوداګرۍ او د ادارې په برخه کې د افغان محصولینو ښه روزل دي چې خامخا به د اقتصادي پرمختګ لپاره د نویو نظریات په وړاندې کولو سره ګټور تمام شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپږ افغاني او اویا پوله یو یورو او اویا افغاني او دېرش پوله یو پوند اته نوي افغاني او پنځوس پوله یو سعودي ریال اتلس افغاني او اوولس پوله د اماراتو یو درهم اتلس افغاني او شپېته پوله زر ایراني تومن نولس افغاني او اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه شپږ نوېشت افغاني.
له سباون کاکړ نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې لکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړ په دې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د خبرو د اساسي او بشري حقوقو او د خزو ځانګړي پروګرام مخې له دې چې خزو پروګرام ته ورورسیږي پام وکړي. د اساسي او بشري حقوقو اون پروګرام ته چې بیا هم سباون کاکړ وړاندې کوي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مسؤل شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پخپل ور سره سلامونه نیکیلی د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب که د برابرۍ د اصل د معنا په اړه معلومات راکړي چې څه معنا او مفهوم لري.
د برابرۍ اصل یعنی په ټولنیز ژوندانه کې د تبعیض نشتون، د تعصب نشتون او د ټولو انسانانو برخمن دیدل د هغه حقونو نه چې په ټولنه کې د نافذو قوانینو لخوا نه خلکو ته پیژبین شوی ده. برابرۍ اصل په انسانانو په انساني ټولنه کې دا یو اساسي ضرورت ورته. کچیر په انساني ټولنه کې دغه اصل شونه نه لري، یعنی ټول انسانانو ته په یو سترګونه کتل شي، انسانانو سره دوګون کې عمل وشي، د قومي ملوزاتو په بنا، د سیاسي ملوزاتو په بنا، د جنسیتي ملوزاتو په بنا باندې چلن وشي، په دغه سي حالاتو کې په ټولنیز ژوندانه کې ستونزې پیدا کیږي. دا ټولنه به یو مریضه ټولنه وي چې آلته د اغه ټولنې ټول اغه وګړي نشي کولای د یو داسې یو انسان په صفت چې د کامل او انساني صفات نه برخمن بي ګټه واخلي. بل اخره یو تعداد کسان به کې رواني امراض وباندې، یعنی یو رواني فشارونه لامل او په داسې یو موقف کې قرار نیسي چې خپل ژوند نه به تل دوی رنځ وړي. او کچیر دغه اصل، یعنی د برابرۍ اصل په نظر کې ونیول شي، انسانانو سره یو ګون کې عمل وشي، دوه ګون کې عمل ونشي، هغه قوانین هغه حقونه چې په قوانینو کې ورته پیژبین شوی ده، دغه نه د ټولو خلکو له اساسه یو سان وي، د جنسیتي، د قومي، د سیاسي ملوزات په بنا باندې دوه ګون کې عمل نوي، هغه یو سالم ټولنه ده چې په هغه ټولنه کې ټول وګړي، یعنی د نیکمرغۍ په لور روان دي. ولی متاسفانه دغه اصل باید په اوله مرحله کې په کورنۍ کې چې د ټولنې هغه اساسي استه ده، یعنی هغه ابتدایي استه یې دلته باید په نظر کې ونیول شي. د هلکانو ترمنځ، د نجونو ترمنځ باید توپیر نه وي. هغه ټول د ژوندانه امکانات د کورنۍ په محدوده کې د نجونو او هلکانو لپاره باید یو شانته زمینه ورته مساعده شي. هلته باید فرق ونشي چې دا هلک ده او دا جلۍ ده. که چیرې دغه موضوعات په کورنۍ کې دغه نزاکتونه په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې دغه کورنۍ غړي ټول هغه شخصیت وده کوي، هلته عقدې نه ایجاد کېږي، هلته نجونې او هلکان د یو سالمه انسانانو په توګه ټولنې ته وړاندې کېږي. دوی به په آینده کې هم داسې یو کرکټر مخکې ولي، داسې یو چلند به لري چې چون دوی سره د عقدې په بنا باندې، د تبعیض په بنا باندې، د تعصب په بنا باندې عمل نه ده شوی، دوی هم نورو سره داسې عمل کوي چې فارغ د دغه شان نه وي، یعنی د تعصب بنیاد له منځه ځي. په دغسې حالاتو کې په ټولنه کې خلکو ته په ډېره اسانتیاوو باندې عدالت لاسرسی مسایدېږي. ولې که چیرې دغه په کورنۍ په محدودې کې یا په ټولنه کې دغه اصل ته پاملرنه ونیشي، چلندونه دوګونکي وي، د جنسیت په بنا باندې ښځو سره یو رقم چلند وشي، لکه چې اوس متاسفانه په افغانستان کېږي، نارینه سره نور رقم چلند وشي. هغه کسان چې یعنی د په تنظیمو کې تنظیم دي سره، د سیاسي ملوزات په بنا باندې سو اړخیزه چلند ورسره وشي، نو دغسې حالاتو کې بیا دغسې ټولنې وګړي کې یعنی د رواني فشارو له امله دا ټولنه یو سالمه ټولنه نه، بلکې یو مریضه ټولنه وي چې په هغه کې د ټولنې ټول وګړي د ښه وضعیت نه برخمن نه وي. هلته عقدې جدیږي، هلته د هغه محکومو کسانو هغه شخصیت وژل کېږي. کله چې عقدې منځ ته راغلي، د رواني فشارو له امله هلته داسې چلند کېږي چې یعنی هغه کسان چې ورسره دوګونکي عمل شوی ده، په ډېرو مواردو کې هغوی بیا د قانون سرغړونې کوي او د ټولنې نظم او ثبات له منځه وړي.
ډېره مننه احمدزی صاحب. په یوه ټولنه کې د برابرۍ د اصل مراتول څه تاثیرات لري، او که چیرې رعایت سي پر ټولنه به یې اثرات څه وي؟
ډېره مننه. ما مخکې تاسو ته عرض وکړو، که چیرې دغه د برابرۍ اصل په ابتدا کې د کورنۍ نه موږ شروع کړو، دلته په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ مشران نجونې او هلکانو ته په یو سترګې ګوري، د دې ټولنې آینده د هغې کورنۍ سره چې هلته توپیر موجود ده، هلته نجونو ته په یو سترګې لیدل کېږي او هلکانو ته په بله سترګې لیدل کېږي، دلته ډېرې فاصلې دي، پکې فاصلې ډېرې زیاتې دي. نو کله چې هغه کورنیو کې چې د برابرۍ اصل په پام کې نیول شوی ده، دوی ماشومان کله چې ټولنې ته وړاندې کېږي و نسبت هغه کورنۍ ته چې هلته د تبعیض او د تعصب په بنا باندې ورسره چلند شوی، د ډېرو فرقو سره پخیل دی. دوی شخصیت وده کړې ده، دوی ټولنې ته په داسې یو سترګه ګوري چې هغه چلند چې دوی سره شوی، دوی د ټولنې غړو سره ګوري، او هغه خلکو سره چې تعصب عمل شوی، هغو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي، هغه اقدامند انسانان وي. نو د دوی چلند بیا د وګړي د ټولنې نور وګړو سره ښه چلند نه وي، چون دوی سره تعصب شوی دوی تعصب کوي، دوی رواني مریضانو په شان ته وي د ټولنې نور غړو سره. او په اکثر مواردو کې د قانون سره غړونې هغه کسان کوي چې دوی سره په ماشومتوب کې د تعصب او د تبعیض په بنا باندې عمل شوی وي، دوی باندې فشاري د رواني فشار رامنځته شوی وي. نو تاثیر ډېر زیات ده که په پام کې ونیول شي. د ټولنې راتلونکی یو شفافه سالمه راتلونکی ده، ښه راتلونکی ده چې په هغه کې د ټولو انسانانو نیکمرغۍ پکې نغښتې ده، یعنی یو خوشحاله ژوند به د هغه ټولنې وګړي ولري. او که چیرې دغه اصل په نظر کې ونیول شي، نو په دغه ټولنې راتلونکی به امیدوار ټولنه راتلونکی نه وي، داسې یو ټولنه به وي لکه متاسفانه چې موږ او تاسو اوس پکې قرار لرو. رنګارنګ تعصبات همدا اوس په ټولنیز ژوندانه کې شتون لري چې اکثرا افغانان په مختلفو څانګو کې ورنه رنځ ولي همدا اوس.
احمدزی صاحب، مبنای قانونی اصل رعایت برابری چی است؟
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یې ویلنډي وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پسر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو هم ځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي ملک ساده صاحب د ورستي پښتنې په توګه کې د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزی قوانین دی چې د افغانستان اساسی قانون اتباعو تا اساسی حق پتوګه پر رسمیت پتوګه پیژندل دی د افغانستان اساسی قانون د سیمایز هیوادونو په کچه د اتباعو د اساسی حقوقو د ورکړي او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې به سار اساسی قانون بل شوی دی د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشتم ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي همدارس د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو لیکلو تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړي او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصدیق کړي رعایت کړي لکه څنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د اساسي او بشري حق په توګه منلې ده او غړي دولتونه مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی
قدر مون اوریدونکو دا وزمردی اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملسه قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی است احمد زئی صاحب د ورستي پښتني په توګه د برابرۍ د اصل مراتبولو قانوني مبنا څه ده یعنی د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ د اصل په اړه څه ویل سوی
ډیر من ام د اخلاقي ارزښتونو په بنا باندې ام د قانون لیاز ام د اسلام د سپیسیلی دین د اصول او د تعلیم په بنا باندې برابرۍ یو اصل ده چې هغه باید سلف سره په نظر کې ونیول شي ښه انساني اخلاق هم دا غواړي چې باید د په ټولنې کې د ټولو انسانانو سره یو ګونکی چلند وشي توپیر د انسانانو په منځ کې نه وي د انسانانو په منځ کې تبعیض باید ونیشي انسانانو سره د تعصب په بنا باندې عمل ونیشي یعنی د هغه حقونه چې په نافذو قوانینو کې وړاندوینه ورته شوې ده هغه ته د لاسرسي زمینه د ټولو لپاره یو شانته باید مسایل شي ام د قانون کې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې د اساسي قانون په 28مه ماده کې درغلي چې د افغانستان ټول خلک د قانون په وړاندې یو شانته موقف لري خزینه او نارینه د مساوي حقوقو نه برخمن دي دغه ماده په واقعیت کې د دغه اصل درایت دوه لپاره یو قوي تضمین ده چې په افغانستان کې نه د کورنۍ په ساته، نه د ټولنې په ساته، نه په اداراتو کې هیڅ څوک باید په دې ونه توانیږي چې دغه اصل مات، یعنی تبعیض وکړي، تعصب وکړي او دغه د تساوي توب حق مسله له منځه یوسي. نو دا یو قانوني مبنا هم لري. نو بناً کله چې د افغانستان اساسي قانون کې دا صراحت ولري، باید د ژوندانه په ټولو چارو کې دغه اصل په پام کې ونیول شي. ولې که دغه اصل رعایت په ټولنیز ژوندانه کې انسانانو لپاره ډېر اسانتیاوې منځته راوړي، او دغه اصل اصل ته نه درناوی یا تر پښو لاندې کول په ټولنیز ژوندانه کې نه تنها دا چې انسانان ته ډېرې ستونزې پیدا کوي، هغه یو مریضه ټولنه منځته راوړي چې په هغه کې به انسانانو ته کمو انسانانو ته د نیکمرغۍ زمینه مساعده وي، ډېر انسانانو پکې رواني حالات ولري، په هغه ټولنه کې به نظم او ثبات نه وي، په هغه ټولنه کې به د عدالت په ارزښت باندې خلک نه پوهېږي، او بالاخره د خلکو او د دولت ترمنځ به واټنونه ایجاد شي، او بالاخره سوله او امنیت به له منځه لاړ شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه. تر بلې یوې داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. په دې خبرونه کې د ښځو په رواني ستونزو خبرې کوو. دا چې ولې ښځې زیاتې په رواني ستونزو اخته کېږي، د روغتیا وزارت د ښځینه رواني ناروغانو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړي، په روانه خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، یو انجلۍ چې پوهیږي تعلیم حق دی خو تعلیم ته نه پرېښودل کیږي، یو ښځه چې نه عاید لري او نه په خپل زړه د کور د یوې افغانۍ د لګولو واک لري، هغه ښځې او نجونې چې هر ورځ په کورنیو کې رټل کیږي، وهل کیږي، په زور او جبر ودیږي، او هغه ښځې چې بې عدالتي ورسره کیږي، ورو ورو په رواني ناروغۍ وخته کیږي. ډیر وخت کورنۍ د ښځو رواني ناروغي بابزه ګڼي او آن پټوي، ځکه دوی ګمان کوي چې که څوک پوه شي چې په کور کې خور، لور یا میرمن رواني ستونزه لري، نو په لیونۍ به مشهوره شي. کورنۍ داسې ښځې ها وخت ډاکټر ته بیایي چې نوره د پټولو نه وي، عصبي حملې او شکونه پرې راځي. د کندهار اوسیدونکي راهله چې د کابل په صحت رواني روغتون کې بستر ده، خپله کیسه کوي چې ولې په رواني ناروغۍ اخته شوه.
ما ته دا نه جوړي د دې خاطر پیدا شوی چې زه واده شم، زه بنم لرم، هغه بن مې اوس ما ډېر جګرخونې تېره کړې دي. د هغې نه پاسان بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه. د هغې خاطر ما ته دا تکلیف بېرته زیاته شوه. سر ما باندې عملم راځي، د خپل ځانه تنګه یم. خراب نه دی خو وړی واده، که په صنف 12 کلنه وه، بېخي وړی یې واده کړې ده. زه وخت خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړې وه، هغه ته م زما دا بنه چې دا بیا ډېره بې پدر ده. د دې غټ غټ ځوانان زمن دي، یو زوی ما باندې چاکو اخیستله، د هغې د خاطر دغه تکلیف ما ته پیدا شوی د رواني. هېڅ د کور کار ته مې چې لاس نه ورځي چې وکړم، ښه مې اشتیا ورته کېږي خو بیا یې نشم کولی چې وکړمه کار، او سر مې عمله راځي او ژبه مې بنده شي، لاسونه پښې مې شخ شي، بیا د غینه مې زړه باندې چمله راشي، بیا نور نه پوهېږم، ستونه مې بند شي، زړه مې ټکان کوي. دوه یو نیم کال دا هغه و ناجوړي وه، خو اوس د ما لور واده شو، د هغې وخت نه زیات شو. بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ هم مکه نه ده راوستلې. ما بنې دومره ظلمونه کړي د هغې سره، د هغې د مېړه سره، د هغې د پلار سره، چې اوس بیا موږ که نه پرېږدي هغه ده.
راهله خور چې په روغتون کې ورسره ده او پالنه یې کوي وایي چې خور یې یوازې د لور درد دې حالت ته نه ده رسولې. دا وایي خور یې په 14 کلنۍ کې د پیسو په یوې معاملې کې په بن واده شوه. بنې یې دومره ظلمونه پرې وکړل چې په یوه کال کې حال ډېر خراب شو.
موږ دلته مخکې ورور ته واده کړی و، واده وکړي بیا دې مېړه چې و په دفتر کې و د حزب اسلامي په کوټه کې، هغوی موږ ته پیسې راکړلې. موږ ته موږ ته به ګټه پیسې راکړه، هغوی موږ په ویاندیار بالا بود و که پیسې راکړلې. د دې شریکه چې و د مېړه سوالات خراب و، دا راغله د موږ که سې ته یو څه پیسې ما ته راکړه، موږ به د دغو خلکو کار خلاص کړو. بله خور موږ په هلمند کې ورکړې وه، دو پیسې شې راکړې زه به تا ته درکړم. د خو بیا بله موږ د خاله کې یا مام کې چې شې کې دا ورغلې وې چې د تا مېړه دوی ته پیسې ورکړلې، دا نه اوس اطمان ده چې لور ورکړي په تا واده کړو. موږ دوې خویندې نورې ناستې وو، دا موږ درېیمه وه، دا 14 کلنه وه. سړي چې جنجال غلمغل کړم چې غږې پې پورته کړلو، بیا مې ورکړ. بیا نو وایل کاول زر د ملاتی نه دي، دا یې ورکړل کوټ کې پشین کې ګرم پې وکړل، بیرته یې پایپو نخولې تور واچول. یو کال داسه ما په دوسیات رواني شو په خانه کې وه، نو جوړه روغه شوله. اوس دا لور سه یې ورکړله سخت کال، بیا وایل کاول ناتون سپکې علاکې په وینو پوخه خره مرض دغه عصبي شو.
هله وای اوس یې دلته درملنه روانه ده، تر پخوانه ښه شوی، خو خپل غمونه نشي هیرولی. کله چې ورسره شوي ظلمونه ور په یاد شي نو حالت یې خراب شي.
اوس دومره پوهېږم چې خوب مې اوس لږ پیدا شوی دی او عمله مې لږ کمه شوې ده دغې وخت نه. دوا راکوي، ساره مخ هم ګولۍ راته راکوي، خبره چې راسره کوي هغه تسلې ماته راکوي، وایي چې خیر دی، ښه به شي، څنګه به شي. خو بیا ما چې یو ساعت کښېنم بیا مې سوچ په بره ولاړ شي. یو چل ده چې بیخي کوچنۍ واده کړې ده، بیا یو کال کېږي ما نه دی لیدلې. زه داسې یو وخت کې ورشم چې ووینم اولاد مې نرم خراب شي، بیا نه یم ورغلی دغې وخت ته. اولاد ای چر څه وویني ما باندې تاثیر کوي، زړه ورته جګر خون کېږي دغې خاطره. بس زه ښه نه شم.
روغتیا وزارت د رواني صحت د ډپارټمنټ مسول احمد بشیر سروري وایي د بیلابیلو سرویګانو له مخې چې په افغانستان کې شوي ښایي چې په سلو کې له شپېتو نه تر شپږ شپېتو پورې افغانان د رواني ناروغۍ نښې لري چې په دوی کې زیاتره ښځې دي. دی هغو عواملو ته اشاره کوي چې په ښځو کې رواني ناکراري رامنځته کوي.
په ټول دنیا کې داسې فکر کېږي چې دا ښځینه دویم جنس دی، نو نارینه ته دنه برتري لري او محدودیت ورته وضع کېږي. د زنانه هورمون د کتل پورته کېږي، دا هم ښځینه مستعد کوي ځینې مریضیګانو ته، او د دوی خلق او مزاج په یو میاشت کې ډېر کته پورته کېږي. دا تربیه د ماشومانو درنه کارونه په کور کې، ښځینه مثلا خپل هغه فول ازادي نه لري، نشي وتلی له کوره، چا سره خبرې نشي کولی، پیسې مثلا اجازه نه لري، چېرته تللو اجازه نه لري. دا عوامل دی چې مازیبپذیري زیات کوي.
ښاغلی سروري دا هم وایي چې روغتیا وزارت په رواني ناروغیو د اخته ښځو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي، او وایي چې دوی 270 رواني مشاوران چې نیمایي ښځې دي د کابل او ولایتونو په اکثرو روغتیایي مرکزونو کې ګمارلې دي او خلکو ته خدمات وړاندې کوي.
اکثریت روانی مریضان جدای خفیف مریضان ده، مثلا په سلو مریضانو که تاس روانی مریضان گوری اتر نوی خفیف مریضان ده چه بستر ضرورت نلری، دکتر ضرورت دیر کم پکی لیدل کیگی، پا مشورو او پا داشتیانو خکیگی. 2% شدید ناروغان ده شفاخانه دکتر یا دوات ضرورت. دو اغود پارا یو سل بستریز شفاخانه پا کابل کلرو او پا شپک زنونو که شپک مندل هل دوارد درو چه ظرفیت ترشل در سلویخ بستر کنه. پا در طول کلینیکونو که پا وزارت صحت عامه که مگلرو 2000 کلینیکونو که اکثریت که خدمات صحت روانی په دغه په بسته کې شامل ده، او په اکثرو کې اوس دغه کانسلران ډاکټران ترنینګ یا آموزش لیدلی ده.
په کابل کې د صحت روانی روغتون کلینیکی روانشناسه طیبه الکوزی وایي زیاتره هغه ښځې چې دوی ته راځي تر ډیره د کورنیو د تاوتریخوالي له امله په رواني ناروغیو اخته شوي دي، چې دوی د درملو او رواني مشاورو له لارې درملنه کوي.
اینا د حالت پښیما مې
کړه دا که زه په داسې حال کې مترزی چې حمله پرې راغلی وي ځنې به داسې وي چې له جسمي دردونو شکایت کوي وایي چې غړي مې شخ دي زړه مې ټکان کوي زړه مې تنګ دی په وجود کې مې درد دی موږ معاینات ورکو خو وینو چې جسمان بیخي جوړی وي نو په هیغو چې رواني فشارونه د دوی په جسم هم تاثیر کړی دغه ناروغي ته په شدیدو حالاتو کې لومړی دوا ورکو او بیا وروسته د دوا او خبراترو او مشاورو لاري د دوی درمل نه کوو اکثره د خځې له خپلوانو نه پټه درمل نه کوي ځکه په ټولنه کې ځینې خلک ګومان کوي چې که څوک په رواني ناروغي اخته وي هغه لیونی دی موږ ډاډ ورکو چې خبرې او د دوی شهرت پټ ساتل کیږي میډیکا افغانستان له 12 کلو راهیسې په کابل، بلخ او هرات کې د ښځو د رواني روغتیا، حقوقي مرستو او د ښځو د حقوقي ملاتړ په برخو کې کار کوي. د دې دفتر روانشناس زرغونه احمدزی وایي چې له تاوتریخوالي، محدودیت او فشار نه ډک ژوند ورو ورو یو ښځه په رواني ناروغۍ اخته کوي. میرمن احمدزی هغه نخې چې تریخکاری یو ښځه یا نجلۍ په رواني ناکرارۍ اخته ده داسې راښیي.
آخه خسک یا انجلی سے پیئے گی سے ورس ورس دیتا ازر تنگ والے پیدا کیگی آمدہ کرنجا کیگی نا بولی چا سارا خبری ہو کی غورس تنہا ہو سی کار سے وقت کو لیر خی پشاو کو مخت ور مصرفیت دلو دو آغا ورس ورس کمی گا غالا قو شاو کار تنا لری مخبلا نفر وی وی زر دیر بعد احساس لرما احساس تخستگی پتول وجود که کاما او چی ملواس نکیگی آغا فکر کسی تان بلا سوی ایما اتا دو دولی بخواند مزاو اینا پیگم آخ شیرا تا آغا وقت خواند للاس ورکر اثر وازه تم توجه نکي ورورو ټول اړيکي له خلکو سره قطع کي اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبري وکي فقط په اوجي کې غوړي کيني پردې کش کړي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي
میرمن زرغونه وایي هغه خځې چې رواني ناکراری لري بهتره دا ده چې یو ډاکټر یا روانشناس ته ورشي خو که دا اسانتیا نه لري نو هڅه دې وکړي چې د خپل زړه غوټې دې زړه کې نه ساتي له یو چا سره یې شریکې کړي او خپل ځان ته بوختیا پیدا کړي
مګر تاسو په تقدیر او قسمت باندې ډېر باور لرو هر رقم ځون سلري اماغه حالات صفر مثال په ځوان کې راغلی هغه قبول کی که دا حالات قبول کی اخ شاید دومره داتې رواني نه خپل خط شاید لا نسی او که سازش سره ونه کی نو طبعا تدې په روان باندې تاثیر کی او دا ممکن دې رواني ستونزې خواته لاړ شي کیږي سی او پیغله په کور کې او ناوې په کور کې لا خامخ سره نه قول لري ګل سره نه قول لري هغه شي سره دا علاقه لري هغه ځای سو خوخه یی لا موږ سره کارو کی دا هم دې ته وایت کیږي به عوام داور باندې مصرفي هر څومره سه سوق مصرفي ستونز نه لري هر څومره سه موږ ورته بیکاری اما عمر په مخپل ستونز او په مشکلاتو فکر
ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم خات او ودان اوسئ ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.